خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د امنیتي ځواکونو په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بونیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورې دی و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نو.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماستری هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د خغلی اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایي سونه بلوټي واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولی راغلی. پاچهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې دا قزلباشا سندرغاړي به نور کله هم لسپین سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په 26مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخاد ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخاد قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړی ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډېر ګیلې وکړي، خو هیڅ چای ګیلو او زاریو ته ونه کتل.
رش جانانا
په رښتیا هم د معجبین دیدن نو قات شوی او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننې غنا د اروخادی محجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړی مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د غنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعرې ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړې او د افغان ځواکونو سرخندنې وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه قائدي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه تقویه کوي، هغه د دې ملت د استقلال، ازادۍ هغه روحیه قوي کوي چې تېر 40 کاله په قسمه قسم نومونه باندې دې ملت د خپلې خاورې د ازادۍ، د خپل ځان د ازادۍ او د استقلال لپاره قرباني ورکړي.
ګل رحمان رحماني ویلي افغان ځواکونو د وطن نو هیوادوالو د ساتنې د پاره شپه ورځ په ځان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزړونو کې ځای ور کړی.
کام دکھ منتا کرسمس پر پرو دست پان سر بازار بھگوان سر بازار.
د کونړ خوږجبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانی او اوسنی لاسوهنو په اړه ویلی وو.
کوم جاهد هم چې ستا ګټه و شهید هم نن چې له خپل وطن ساتم ته وایي سمه نه ده. تا په نظر کافر هغه د موږ څه پوهېږي کله چې څوک د عیسائی د کړۍ نه وځي، وخت به راځي چې پښتانه معمول به چغې نه کړي چې پنجابیان د همدانن د لغالۍ نه وځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام ساه اخلي، نو ځکه املاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال د غورز د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لرې نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج اخلو.
هنر جاج
زه هم په غاوره غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموزو مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یوه نامعلومه جهان کلک مین و. د غره نه اړامه غرور یې خوښو، د سیند مستې څپې یې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښو یې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه همداسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه. او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب می درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون، موسی له کوهې تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کری غوه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروښاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلانده ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړي او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم سیری ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینې رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه، ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخله ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوبو چې په کنای کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروښاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زوره یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې، دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکرار یې وایو. دا کلمه ورانوي، ګوري چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني. دا کلمه ورانوي. که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو، نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي دی چې که چیرې یو ډېر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قائم شي. او یا در وخاد هغه شاهکار نظم لهم اورو او د خپل رنزورو احساساتو سکروټی پر تازه ساتو چې وای بنگړیواله توړی بیا پر کلی راغله. بنگړیواله شرنګ پر ولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړیواله زموږ د کلی د ظلمیو د تالیو د نازکی غټي وګم بنگړیواله زموږ د کلی د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک سفر کې د پوزیانو هغه استاد چې سر او کاری لټوپاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې لډبر ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې د دښمن لوجلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي. آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دی په ډیر عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلې په وزرونو کې تنکي بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکنی بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. په دې کې هیڅ شک نشته چې خدای بخښلی ننګیال په ترکیبونو، استعارو، کنایو، سمبولونو او نورو لفظي او معنوي سنتونو کې د وخت یو میړنې شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د پر پله روان دي. د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلې. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شو نو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکی توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ته راځو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو، دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلی بریښي. دلته یوازې د آزاد نظمونو یو بیلګې راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیږو غیږو څپو غرونو کې بربند ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سری غټۍ ښکلوي، خو زه د کپ په شانی ساده مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي. موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوي، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنگړیوالی او یا هم د ښکاري نظمونو ته ځیر شو نو وګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار دی. خدا چاره بیا د ته ډیر اسانه و. دکه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفو ساينه نه ده کړي. تل یې دی ودریمګړي په سرګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی. هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلی څه وشول، سپینی وګمې څه شوي چې به خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپیره اغزو تلکه ستړی بازینګر ګډوي. داس پرلې څه شو، دا زر کې چیرې لاړې؟ دی د طبیعت له یو شمېر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډېرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوه انسان اخلي. زلف بیا د ستورو پر بام پرېوتې، شپې شوې سحرونه پانه پانه شول، او یا ستا مې د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې مې باغچې باغچې کرلې په ځیګر ګلونه. رانه به هیر شي هغه ستوري په وصال د ماښام، خو داسې مږده په کمڅو د مازیګر ګلونه. که چیرې پاروایي لحاظ هنر څیړونو د غښتلي هنر لپاره به یو توګه هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید ونه شي. او کچیر د هنر وړاندوینه وشوه نو خی د هنر هنری مالګرا کم کړی. مګر داروخات ننګیال په شاعری کې په هنر کې دغه اړین توګ ډیر خپل شو نو زکه تری شیبه په شیبه خواند خلو او دا تلوسه مقتدا پختنه راچوي چې وایو اوس به څه کیږي. لکه هغه په یو نظم کې داسې وایي، دا د سپرلی د شینکی باد وزرونه چا تړلی چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو زاله کړي او د شیطانی شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لنکو نه کترې کترې راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسې پوره ولولئ نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینه نشي کېد. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. داروخات ننګیال شاعري، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډېره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پیگ دا خیبری تندا چھ بیا پوینو ماتشی گرم مارا کدا سڑی دوتے چھ پرینک دی نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوس دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دوتے چھ پرینک دی. کپٹولا کیو وایونو یو پیاوڑے شاعر او هنرمند باید پا هنری گانا سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارولی او دا لار پا شوری توگا تاکیب کڑی. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس څښتن ګڼل شو. د دې طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګور اوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګري ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې لخلي کرغی را باسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلی او نن هم ژوندې دی او بیا به هم ژوندې وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یو بیت پای ته رسوم. پوروړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډېر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یو شعری ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړي. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار
یره شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غیان شوق پیدا شو بیا څه وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې تیادی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکل او کم وخت وو؟
یاره زما خیال دی 2009 وو.
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثر دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو هغه د یو سنه متاثر شوی یا هغه شعر تر ورته د حالات نه متاثر شوی یا ماین شوی یا د خپل محبوب د وجنه یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغملای هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه؟
یاره د ماین تیا د خو نشم وایله ولې چې کو دغه وین بیا با دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورندی و بیا ښه شاعرانو زما په خیال چې نور شاعران به نه وو ولې چې هغه څنګه مینه کړې هغه و خدای نه چې وسه سې مینه سوکو کی. خو دغه شعر مې خوښ و شاعري مې خوښ و بس دغه وجه بیا دغه حالات هم زموږ بنیر ډېر زیات خراب شو نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د دې خبرو نه چوړم دا چې د کم حالات راغلي او دې ستاسو د شاعری ته ستاسو پام راوړم.
شاعری خو بس د حالاتو نه کیږي نو هر قسم حالات شي.
د شاعرۍ ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعري م لوستې وه؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی، دغه شاعران ټول مې کتلي دي. نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه، متاثر اومتې. ما وی چې زه هم خپل شعر ولیکم، کوشش مې کوو. نن مې کتاب چاپ شو، نو خوشحاله یم.
منیر بنیر صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه، ملکن سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي، سوات زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي. دلته مونږ ګورو په دې وروستیو کې ډېر ښه شاعران راټوکېدلي دي. سایل صاحب او دا مشران شاعران وروسته که مونږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی، دا ډېر ښه شاعران راټوکېدلي دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خامخا به لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي، نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کېږي، نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعري نور هم ښکلي کېږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپل شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زما چې په شعر کې پیغامی کړی دی، پونه قافیه په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو کوم، تاسو د خپل شعر کوم فنی اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزن او بګړي کم،
مطلب پیغام تم ډیر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخیرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده، دا یو شاعر ډیر زر راوچت کی او بیا ډیر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو که نه؟ تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر هغه پاتې کیږي، او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي؟ تاسو دې باره کې صرف پام لري، تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړئ؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وای خو بیا به شاعران هم ډېر وو. او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسي، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لرو بر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغامي، د امن پیغامي، د مینې پیغامي، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا غزه خلک دلته د کوزی پښتونخوا خلک، د بری پښتونخوا پسې کنځله، او د بری هغه په کوزی پسې، دا لږ خلک ته خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زمون سره لکه مونږ له چا کور جم نه راکو، خو اوس دار سړی سره خپل چینل ده، نو د خپل کوره، د خپل کمرې نه یو پیغام خورولی شي. نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ امن پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بد ورځو په ځای باندې یو بل د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پایده وکړي، او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدامنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي، نو ډېره پایده به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې برې پښتونخوا کې، خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بونیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن یې او خوشحاله یې چې دا شعر، دا کوم ډګر چې دی، دا میدان چې دی، دا به لا وغوړېږي، او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي، او دا سلسله به همداسې روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزوري هم دي، خو چې دغه کمزوري هم نه وي، او د ده نه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه. نو دغه کمزوري هم فلحال ښه دي په دې وخت کې، که د دوی نه ښه راله، هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو، هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم، او چې یو سړی کمزوری شعر لیکي روان بهي، خشیر بم ولی کی کنه پوجا تای د مخ کنه ول زړوټه کنه بیا به ما په خیال چې بده شهر کو میدان کې سو پاتې نشي کته په ماتن کې کې ز پتا تن کې کوم نو بیا تشیر ولی کې نه بزه شیر ولی کوم نه میدان مخالی پاتې کیږي
دا سم ګڼل چې وخت بد اسره شي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو د لکونه مینوال په لارو برکه پیدا کړئ او به تاسو کتاب هم چاپ شي
نو دا سه خو بی هیرو ما نه ګڼل چې زبر دا سه شیر ولي کوم چې کتاب هم چاپ کوم او خلک هم وامري خو بس سه خوش سوشل میډیا رااله خلکو ته په ګوته کړو کنه نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کوي کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو
نو شعر خبره ده دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي عربیان ټول ښکلي دي اجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول می خوختی په ایمان ټول خکولی دی په ایمان ټول می خوختی په ایمان ټول خکولی دی کدی د لر ک دبر افغانان ټول خکولی دی منیر جان هم منم خو بنیریان ټول خکولی دی
ډیر زیات مننه منله
ډیر
مننه لونګا او خوخ می نشوي یا غنم رنگ خوخ می نشوي یارا ویننگا او خوخ می نشوی دتورو جنگا خوخ می نشوی دسترگو جنگا دسترگو جنگا تا با طولو مرکو ما گونگای دا
سوار
و گونگای دا
سوار
کجون کوي سپيني سپيني ماوايا کجون کوي ويني تا وبوايا کجون کوي سپيني سپيني ماوايا کجون کوي کفر تا د سرا کفر ماوايا کفر تا د سرا کفر ماوايا کفر تا د سرا کفر ماوايا کفر تا د سرا spine spine maaya kajwan kare vine tha baaya kajwan kare spine spine maaya kajwan kare ژوند پلوې منافقت کېږي
زهرو ته خواګوایا کژون کوي سپینه سپینه ماوایا کژون کوي وینه تا بوایا کژون کوي سپینه سپینه ماوایا کژون کوي.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. د رادیوي مجلې په دې برخه کې اوس زرپاڼې تزو. په زرپاڼه کې به د ژوندانه یو بل پاڼه راوړو. د دې پاڼې د کیسې نوم عمر دی. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څو کاله نوی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه یعنی زوی هم لري. هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم. ښوونځي ته ځي. هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپل دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوسته، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوي؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سه کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات وو. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده. نه دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپل راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلي. نه نه ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی. او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل. اوږد عمر دې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی، ورواچو لاسونه ګران یاند وبوخسته. اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنی راخکلی کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثر شوی خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کله یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو. پاچا تا خدای خبر چی زب څومره گناهکار یم جوړی کړی می بلا توری او زغری زد دې خار یو سپینګیر او ستاکار یم مالی دلی دلته توک په توک لخ کرے دا مانی کلو دان کلو رانا مالی دلی پاچاہان تللی راغلی کلا نورو دروازی ورماتی کڑی کلا خپلو پکی خپل خلق وجری نو پاچا ہسی خبر را نو اگدیگی نو پاچا ہسی خبر را نو اگدیگی اس تی تا تا پسل وار مبارک وی دا پرتم توغ دی تردیر رپان دوسا و خمان دل یا کتو در تردک وی لته ډیر واکمنې دي مالی دلی چې شاهان یې له تختونو پر زیدلی مالی دلی ورونو ورونه ړاند کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلی زما یاد دی ولسونه پارېدلی زما یاد دی ولسونه پارېدلی قیامونه پاڅونونه خورېدلی دربارونه په سرو وینو کې لړلی ښایستونه له ښارونو لوټلی دا ولس ساجبه شانې ولس دی دا ولسا عجیب شان ولست پچا جوړی دی گنبد مینارونه ها چې خپلې له تخت غرزولی پډیو باندې لمانځ زیارتونه زین زینې په زړونو واکمنی کړی دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی خود زینو بیا شناخت نړولی ولا مړی له قبر راایستلی نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوس دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته خلق په جلا ژبه پوهیږي چې هغه ژبه زده وینو کامیاب دی سمې وی چې می خبره هیر نشي دلته ډیر خلق په غرونو کې اوسیږي د دې رنگ خار لګردونو نو راخوا په چینو او چینارونو کې اوسیږي لا په خونو کې د تیلو ډیوی سوزی او د خټو په کورونو کې اوسیږي په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وی جنگیالی دی خو په مینام پویږي شور یې نشتا اوسې وچ دی مست رودونه نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي په وړو وړو خبرو راپارېږي که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده بلخکرو د پردوی واکمنی ده بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده د ایمان پت او عزت سوداګری ده که خبر شول ژنی حسکه غاړه نوړي که خبر شول چې خار بیا پردې شوه که خبر شول نشملې نلو پټیشتا نو بوای چې پاچا لیونه شوه بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي بیا وګوري ولسونه بخوزیږي تندرونه به پشنه اسمان غورځیږي بیا به ګوري له قبرونو بلټیږي ګیلیټي بل تیرانو نه راوځي بیا به ګوري چې خارونه به ورانیږي بس یو موج به د نفرت او د غصې وي بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلی پاچهي په ډېرو لویو زړونو کیږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځیږي
د سردرو وطن توا د سردرو وطن توا بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا اسمان درس وحرال ویگا اسمان درس 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 وحرال ویگا وما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا وما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا اے